السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجې صندوق څخه د ملګرو ملتونو دومره صندوقي ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو تاسیساتو کې په نویو سنتریفیوژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجې صندوق څخه د ملګرو ملتونو دومره صندوقي ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویترز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سیشن بي د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجي صندوق څخه چې 1.5 میلیارډ ډالر مرسته پکې راټول شوی تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9 میلیون نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بې وزلي په وروستیو 3 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د نړیوال بانک یو ویان تایید کړی چې د دې بانک بورډ په دې اړه بحث وکړ او د بسپنه ورکوونکو رهبری کمیټه به سبا جمعه په غونډه کې په دې اړه چې آیا دغه پیسې مرستندوی ادارو ته ورکړل شي کنه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي انا کارین انستروم چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د نهه کسیزې کمیټې مشري په غاړه لري په نیویارک خبر اعلانو ته د پریکړې د ځنډېدو وویل، خو دا یې ونه ویل چې آیا د افغانستان او میانمار اوسني استازي به د خپلو هیوادونو استازیتوب ته دوام ورکوي که نه. په دواړو هیوادونو کې رژیمونه بدل شوي او نوي استازي ملګرو ملتونو ته ورپیژندلی دي. دغه کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته استوي. ډیپلوماتانو ویلي چې په دودیز ډول دا کمیټه او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دواړه د اجماع له لارې د اعتبار لیک په اړه پریکړه کوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازي غلام محمد اسحق زی په اوس وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي، خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین هم د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یان ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه، یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
we must چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو، باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپل شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپل هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د روسي دفاع وزارت وایي افغانستان د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته، د روسي، افغانستان او د یو شمېر نور هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسي پوځ په دریو الوتنو کې له 200 زیات کسان له افغانستان نه ایستلي دي. په عین حال کې د روسي د ساینس او لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د هغو افغان محصلانو چې د روسي په پوهنتونونو کې زده کړې کولې لومړنۍ ډله دې هیواد ته رسېدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و، پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کرنسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تیت د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 15 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. دی د نړیوال شل اوور جام سیالیو په لړ کې د افغانستان له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې و. تیت ویلي چې د افغانستان له لوبډلې سره همکاري سمدستي پای ته رسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو ته ساتو کې په نویو سنتریفیژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړی دي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د هیال لپاره پر پیل شوو خبرو سیوری وغوړوي. دغه خبرې له یو اوږده ځنډ وروسته په د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پرون په نوي راپور کې وویل چې په فورډو تاسیساتو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غني کول ایران پیل کړی دی. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې، یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې، د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې د لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 30 زیات شوی دی. په همدې منځ کې د کورونا وبا پر دې سربیره چې د ډیر شمیر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخوي، د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. کورونا په ډیرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندیدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډیر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ ایوانړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکي بولي. نور بله عصمت سروانه واورو.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټله کما ماشومان په داسې حال کې لږ مسره مخامخ دي چې سم سرپنانه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتولو لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورته.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نون نداره، مجبور است کړي.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو بې لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوړې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوړې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا شمېبا میلیونونه ماشومان سړیش په پټش نه سبا کوي. لړوشي د ماشومانو د مړینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخه درجه منفي 12 ته ټیټی شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال مؤسسه سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکي او لکړاونو ډکوي. دغه راز مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجی صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو یعنی سیف د چلډرن، یو بخې یونیسف او د خړو نړیوال پروګرام ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیک ملاتړ وکړ. په عین حال کې ملګرو ملتونو پرختی ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په نوي راپور کې اټکل کړی چې په یو کال کې به د افغانستان د کورنیو نه خالصو عوایدو اندازه په سلو کې شل کم شي. دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورسپانو هم ورته پام اړولی. ملالۍ بشیر ته وغوښ شو.
میل آنلاین خبرونی د فرانسې خبری اجانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% رقم سي. د مقاله په وینا د طالبانو یو ځل بیا وخت تر رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بیساري ضربه رسولې ده. د خبرونی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په ورستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري سوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پروند د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لیدلوري د خبرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو نابرابره بندیدل یو بې ساري مالی ضربه ده. راپور په یو کال کې د افغانستان د ناخالصو کورنی عوایدو د شاوخوا 40% کمیدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت شایي په راتلونکو کلونو کې 40% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوي ده. راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لکار څخه د شذو بی برخې کول ممکن د ناخالص اوایدو 15% نور هم راټی ټکړي چې نتیجه به د 600 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارډ ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د شوونی او روزنی او روغتیا په برخو کې یو شمیر شذینه کارکونکو ته د کار حق ورکړی دی، خو دراتلونکو لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر پرون چهارشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هیواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره د افغانان له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپل خاورې ایستلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان د خپل خاورې ایستلی او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې لدی هیواد ایستلی دي.